سلور بجشوی احمد چی بریم دا سجی ردو دا دی سات پخ پراوانه کستاس و کربه السلام علیکم مخی تردی چی دخ پراوانه مطالب تاست معرفی کرم خبرونه دا افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په افغانستان کې له واکمنو طالبانو غوښتي چې د بندیانو شکنجه سمدستي ودروي. یوناما دغه غوښتنه نن په یو خبره کړې راپور کې کړې او ویلي دي چې له بشري حقونو څخه د سرغړونو سبباندې 1600 موارد ثبت کړي چې د طالبانو لخوا د خلکو د نیونې او له هغه وروسته د توقیف په موده کې ترسره شوي دي. د یوناما راپور د 2020 کال د جنوري له لومړۍ نه د 2020 کال د جولای تر 1 پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې ترسره شوي سرغړونې رانغاړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د نړۍ 1200 هیوادونو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنسیت له مخې د څورونې په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. د فرانسې، جرمني، هسپانیا، دنمارک او بلجیم په ګډون دغو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی او هغه پر یوډ سیستم بدله شوې او زیاتوي. په ټولنه کې د ښځو د منځوي کېدو لپاره د طالبانو اقدامات په نړۍ کې بېساري دي او کېدای شي جنسیتي ځورونه او د بشریت ضد جنایت وګڼل شي. په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې سمدستي د پر ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او د بشرپالنې د اصولو ساتنه دې وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچاوي روانه میاشت په 2 میلیونه نور افغانان د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP لمرستو به برخه شي او دا داسې محل ده چې شمه را روان دی او ډیرو سیمو ته لارې بندي شي. اوچانن په خپل ټولنیز شبکه ایکس کې د خوړو د نړیوال پروګرام یو پوسټ بیا خپور کړی چې پکې ویل شوی په دې سربیره په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسی شي چې د بودیجې د سخت کمښت له امله د خوړو لمرستو پاتې کیږي. د پښتون خورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان د ملي چرګې غړی علي وزیر د پنجاب له ایډیالا سنتانه خوشی شو. پر علي وزیر روستای تور سایبری جرمو خو د پاکستان د سایبری جرمونو محکمه برات ورکړ. علي وزیر د اگست 14 په اسلام آباد کې د پښتون خورنې غورځنګ په ولاریون کې لګډون ورسته ونیول شو او د دولت پر ضد د بلوا او تروریزم په شمول ګنچمیر دوسیه ورته جوړ شوه. د تا ورته تورونه د بشري حقوقو پر فعال ایمان زینب مزاری هم لګول شوی وو خو محکمه د هغه ضمانت ورلمخه منلی وو تر دې مخکې منلی وو او ژر خوشی شوی و. د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې پرون د نړۍ له مشرانو غوښتل چې د روسیې د پوځي یرغل په وړاندې ودری شي. د وویل ماسکو باید په شا وتنبول شي چې د نړۍ د بیړنیو ننګونو د حل کولو فرصت ترلاسه کړي. لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې دا د زلنسکی لومړنۍ وینا ده. د سرګندونې د نړۍ د مشرانو له تشویق سره مخامخ شوې. د زیاته کړه اوکراین هر هغه څه چې په وس پوره کوي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې د روسیې یارخاله ورسته نور په نړۍ کې هیڅوک پر بل ملت د حمله جرأت نه کوي. اساس جرأت په منځنۍ سپه 2019 په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې ملګر ملتونه وایي چې د طالبانو په زندانونو کې ګڼ بندیان شکنجه شوي. یو زندانی اساس جرأت ته وویل
برق په ذریعہ باندې زور به پر خپل کې پایپ ور کې خودل کېټه به یو لو بوت څنګه کوله په کیبل به وحل.
دا سنتانی اوس آزاد شوی. د 1200 هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو او ښځو حقوق ورکړي. په دې اړه مو د نجونو نصر هم خسته
که اوچه ده بحر نه پدوی بانی فشار نه ورشی شاید یه اوچه مثلا دوی پدا دریج که تغییر راشی.
په غزنی که پلسکونو نوی پروژه پلی کیشه او په کندوز کې د هنګو یا هنجو کرهنه پراخه شوې.
د کندوز په ولایت کې په زرګونو جیرې بازمکه باندې د هنګو کښت او کار شتون لري.
در دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
احمد شبریم بیا مو هم پر خبرونه کار کله کوم په تخنیکی برخه کې میر احمد صفای را سره مرستندوی دی. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وای په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د خلکو د نیولو او توقیف پر مهال د بشري حقوقو د سرغړونې تر 1600 زیاتې قضیې ثبت کړې دي. یوناما د خبرې په خپل تازه راپور کې چې نن خپور شو کړي او د افغانستان له واکمنو چارواکو یې غوښتي چې په زندانونو کې د شکنجې د درولو او د بندیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونامه وایي دوی د بشري حقوقو د سرغړونې تر 1400 زیاتې قصې چې په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د کسانو د نیولو او لنیونې وروسته ترسره شوې ثبت کړې دي. خو دې راپور ته د طالبانو حکومت تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. یونامه خپل دا تازه راپور له بندیانو سره د چلند په اړه د چهارشنبې په ورځ خپور کړ چې پکې ویل شوي د بشري حقونو د سرغړونې دا موارد یې د 2022 کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د 2023 کال د جولای میاشتې تر 1 نیټې پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې ثبت کړي دي. د یونامه د راپور له مخې د دغو سرغړونو نږدې 50% د شکنجې او ظالمانه غیر انساني او ناوړه چلند سره تړاو لري چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو عمومي ریاست پورې اړوند توقیف ځایونو کې د نیولو او توقیف پر مهال په پراخه کچه ترسره شوي دي. په راپور کې راغلي چې د اعترافونو یا اطلاعاتو د اخیستلو لپاره بندیانو ته برقي شوکونه ورکړل شوي، ساه اخیستل یې پرې بند کړي، فشارونه یې پرې راوړي او ګواښلي یې دي، په اجباري ډول یې پرې اوبه څښلي او نورې شکنجې چې په راپور کې یادونه شوې. دغه شان ویل شوي چې دوی ته محاکمو ته د ضمانتونو سپارلو او د وکیل نیولو اسانتیاوې هم نه دي برابرې شوي. راپور ویلي که څه هم د حکومو چارواکو لخوا د بندیانو د بشري حقونو د ښه ملاتړ او دوی سره د امنیتي پرسونل د چلند په اړه دستورونه ورکړل شوي، خو د راپور په ټکو دا موارد نه دي مستند شوي. په دې راپور کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر ولکر تر په حواله راغلي د وهلو ټکولو، برېښنایي شاکونو، د اوبو شکنجې او د افرادو او د هغوی د کورنیو پر وړاندې د ګواښونو تر څنګ د ډېرو نورو ظالمانه او ناوړه چلند راپورونه ځورونکي دي. شکنجه په هر حالت کې منع شوې ده. یونامه د افغانستان له واکمنو چارواکو څخه غوښتي چې په زندانونو کې د شکنجې د درولو او د بندیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره بیړني او ګړندي ګامونه پورته کړي. موږ د یونامه د راپور په اړه د طالبانو حکومت له ویان ذبیح‌الله مجاهد سره اړیکه وکړه، خو د پوښتنې ځواب یې را نه کړ، خو مخکې دوی دا ډول تورونه رد کړي دي. د بشري حقونو یو فعال عظیم عظیمي بیا چې د طالبانو په زندان کې 1 میاشتې تیرې کړي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کوي چې د طالبانو په زندانونو کې خلک په بېرحمانه ډول شکنجه کېږي.
شکنجې په زور، د وهلو په زور، د رټلو په زور باندې له خلکو څخه اقرار اخلي تر څو هغه جرم چې طالبان یې غواړي په هغوی باندې قبول کړه، هغوی په ځان باندې قبول کړه. طالبانو په زندانونو کې ډېر سخت وحشت روان دی. هغه وخت کې چې زه بندي وم، یو ډله ځوانان له خوست څخه راوړل شوي، دوی ډېر زیات شکنجه شوي وو چې برق په ذریعه باندې په زور به یې پر خوله کې پایپ ورکېښودل، خېټه به یې هغوی له اوبو څخه ډکوله، په کیبل به یې وهل، ډېرې مختلفې شکنجې به وې چې بالاخره به بندي بېچاره مجبورېده چې هغه جرم چې طالبان غواړي په ځان باندې قبول کړه.
تازه بیا د خودجوشه ښځو غورځنګ ادا کوي چې د سېشنبې په ورځ د دې خوځښت یوه غړی ندا پروانی خاون او یو 4 کلن ماشوم یې د طالبانو لخوا له کور څخه نیول شوي او تر اوسه د دوی په اړه هېڅ معلومات نشته. د دې خوځښت غړي جولیا پارسي ازادي راډیو ته وویل:
تر اوسه معلومه نه ده چې دا د اعتراض له امله نیولې یا د خبریالۍ له امله. زموږ د خوځښت غوښتنه د ملګرو ملتونو څخه دا ده چې تر کله به طالبان موږ ځپي او نړۍ او ملګري ملتونو سازمان به غلی وي. د معترضو ښځو په ځپلو به دوی هېڅکله بریالي نه شي چې زموږ غږ غلی کړي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې اړه معلومات کوي، خو د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه له ازادي راډیو سره کوم معلومات نه دي شریک کړي. د یادونې ده چې یونامه په خپل تازه خپور شوي راپور کې په طالبانو دا غږم کړی چې د جنایي جرمونو په پلټنه کې د مرستې لپاره یو قوي قانوني چوکاټ جوړ کړي تر څو د سرغړونو او دوامداره غیر قانوني نیولو مخه ونیول شي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د ټولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه اعلامیه کې ټینګار کړی چې د طالبانو له لوري دې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر ضد د تبعیض مخه ونیول شي. بل لور ته یو شمېر افغان نجونو ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال فشارونه ښایي طالبان اړ کړي چې د دوی حقونو ته څه ناڅه غاړه کیږدي. جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د نړۍ د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د طالبانو لخوا د زورونو د بنسټیز کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وایي. لکه چې طالبان بیا واک ته رسیدلي، د یو لړ فرمانونو له لارې په ورو خو په بنسټیز ډول نجونې او ښځې په نښه کړي او دوی له عامه ژوند ګوښه کړي دي. دا اعلامیه د البانیا، بلجیم، کبورت، کاستاریکا، کروشیا، ډنمارک، فرانسې، جرمني، لختنشتاین، لوکزامبورګ، مالټا او هسپانیې د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا په مشترک ډول چمتو شوی او د جرمني د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په خپل وی پاڼه خبره کړې ده. اعلامیه کې طالبان د ښځو پر وړاندې په سیستماتیک تبعیض تورن شوي او زیاتوي. علامه ژوند د ښځو د ویشتو په اړه د طالبانو کړنې په ټوله نړۍ کې بېساري دي او کیدای شي د جنسیتي ځورونې او د بشریت پر وړاندې جرم وي. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د دې اعلامیه په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو وړاندې یې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او ښځو ته هم د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د دوی حقونه ورکړل شوي دي. خو د نړۍ د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په اعلامیه کې راغلي چې د ملګرو ملتونو راپور ښیي په افغانستان کې په تیر یو کال کې له هر دوو یوه ښځه د کورنۍ فزیکي یا جنسي تاوتریخوالي سره مخ شوې او تر څنګ یې د نجونو او ښځو پر رواني روغتیا اغیز ویجاړونکی بلل شوی. د نړۍ د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو د کاربندیز په ګډون د طالبانو ټولې هغه پریکړې په کلکه غندلې چې د افغان نجونو او ښځو بشري حقونه او ازادۍ تر پښو لاندې کوي. دې هیوادونو له طالبانو غوښتي چې سمدلاسه دا بندیزونه لرې کړي، د بشري حقونو او ازادیو څخه سرغړونې پای ته ورسوي، د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، د نجونو او ښځو عامه ژوند او بنسټیزو ازادیو په ځانګړي ډول زده کړو او کار ته اجازه ورکړي او مدني فضا بیا ورغوي. په دې اعلامیه کې په افغانستان کې د تلپاتې سولې، ثبات او سوکالۍ لپاره د نجونو او ښځو قومي او مذهبي لږکیو او ټولو افغانانو په ګډون د یو ټول شموله سیاسي بهیر پیل هم اړین بلل شوی دی. حخوا یو شمیر افغان نجونې او ښځې وایي د طالبانو بندیزونو دوی له سختو کړاوونو سره مخ کړي او باید دا بندیزونه له یوه مخه لرې شي. یوې افغان مېرمنې د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
تاسو په طالبان د چا خبره نه مني او نه د چا خبره ته غوږ دی. ښځه باندې د مکتب، پانتون، د کار، د بیرون تګ، د پارک چکر، دا ټول بندې دي. د کار سره یو ځونه ټولې مېرمنې، ښځې، نجونې ټول ورسره په ازادي څوک هم په ازاده توګه د باندې نه شي وتلی.
یوې بلې افغان نجلۍ چې دا هم د امنیتي ستونزو له امله د خپل هویت په پټ ساتلو ټینګار کوي، ازادي راډیو سره خبرو کې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې پر طالبانو د نړیوال فشار د زیاتېدو غوښتنه وکړه.
دا یو ډېر ښه غوره بهتره کار دی، ځکه زموږ په فشار داخلي فشارونه خو باندې څه نه کېږي. که یو څه د بهر نه په دوی باندې فشارونه راشي، شاید یو څه مثلا د دوی په دا دریج کې تغییر راشي.
د نړۍ د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هم په خپله اعلامیه کې له افغان نجونو او ښځو سره د درېدو ډاډ ورکړی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
ناروی کمیټه غواړي چې په خسنی کې پلسکونو عمل منفعه پروژې پلی کړي. دا اکثر پروژې د اوبو د مهارولو په برخه کې دي چې د دې ولایت خلک چې د اوبو له کمښت سره مخامخ دي ورته خوشاله دي. جزئیات له سیمې په دې راپور کې.
په غزنی ولایت کې د افغانستان لپاره د ناروی کمیټې مسولین وایي د دغه ولایت په مرکز او درو نورو ولسوالیو کې د اوو پنځوس بیلابیلو پروژو کارونه پیل شوي چې د دوو میاشتو په موده کې به بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د افغانستان لپاره د ناروی کمیټې د سویل ختیځ زون مشر سید محمد نوید د سې شنبې په ورځ رسنیو ته وویل دغه پروژې د غزنی مرکز په ګډون په اندړو، خواجه عمري او واغز ولسوالیو کې د یو میلیون او شپېته زره امریکایي ډالرو په لګښت پیل شوي چې پنډیې د یو این نړیوالې موسسې د ای ایف او څانګې له لورې ورکول کېږي. د دغه پروژو د تطبیق چارې د ناروی موسسه مخته وړي. نوموړي وویل په یادو پروژو کې لوی او واړه چک ډیمونه، ټرینچونه، پلچکونه، استنادي دیوالونه او نور شامل دي چې په هغه کې اتلس پروژې د غزنی په مرکز، دیارلس په خواجه عمري، نولس په واغز او نورې په اندړو ولسوالۍ کې دي. هر کس ته د ورځې پنځه امریکایي ډالره چې معادل یې د دغه پیسو به څلور سوه افغانۍ وي ورکول کېږي.
نهزار یو سلو اتاتیا کارگران پا ورزنی معاش دلتا کار کهی او هر کس پا ده سل امریکایی دالر و معدل افغانهی ده شل ورزو پا موده کهی تر لاسه کری.
پا ورطا محل پا غزنی که ده طالبان و حکومت ده اقتصاد رئیس نادرشاه شریف ده پروژو پشرو که دو ده خوشه سر بیره ده ناروی کمیتیل مسئولین و منه نوکره چه ده دی ولایت لپاره ده مهم پروژه منظوری کریده. آغا لناروی موسیسی چخه غشتان وکره چه ده کارن و کیفیت او کمیت ته هم زنگل پاملر نوکره.
دا پروژې چې دي دا به د اقتصاد له اړخ څخه تقریبا ډېر مشکلات لري، ځکه چې په دې کې څه د پاسه نظره کسان کار دي، د خلکو چې کوم مثلا بیکاري کچه د دام کې راسیږي.
بل لور ته د غزنی ګڼ اوسېدونکي د پروژو په پیل کېدو سره خوښ دي او وایي د چک ډیمونو په جوړولو سره له یوې خوا د سیلابونو مخه نیول کېږي او بل د اوبو په مهارولو سره که یوې خوا ته د کرنې او مالدارۍ په برخه کې ګټور دي، خو بل لور ته د کاریزونو اوبو د زیاتېدو سبب هم کېدلی سي. دوی زیاتوي د اوبو زیرمې ورځ تر بلې د کښته کېدو په خوا دي او خلک د اوبو له کمښت سره مخ دي، خو په خبره یې د اوبو د ډېروالي یوازینۍ لاره د بندونو او چک ډیمونو جوړونه ده، چې له نیکه مرغه اوس به د دغه چک ډیمونو په جوړېدو سره د سیمې د خلکو ستونزې تر یو حده هوارې سي. په داسې حال کې ده چې تر دې یوه ورځ وړاندې هم په غزنی کې د یو میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د دوو سړو خونو د جوړېدو کارونه د خصوصي سکتور له لورې پیل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
یو ورځ وروسته تر دې چې په لنجمنه سیمه نه ناګورنو قرباخ کې آذربایجان پوځي عملیات پیل کړل، په سیمه کې د روسیې د سوله د پوله ساتي ماموریت په منځګړیتوب پر یو اوربند موافقه شوې ده. جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
په داسې حال کې چې په لنجمنه ناګورنو قرباخ سیمه کې د آذربایجان پوځي عملیات نن دوهمې ورځې ته داخل شوي وو، په سیمه کې ارمن ټبرو او د آذربایجان لورو د جګړې د سمدستي درولو لپاره پر یوه وړاندیز چې د روسیې سوله ساتي ماموریت وړاندې کړی و موافقه وکړه. ویل شوي چې دواړو لورو منلې چې د آذربایجان له خاورې سره د سیمې د مدغم کېدو په اړه به خبرې وکړي. د قفقاز په دې سیمه کې چې له لسیزو راهیسې یوه کړکېچنه سیمه بلل کېږي، له وروستیو شخړو سره د نړیوالو اندېښنې هم زیاتې شوې وې. د دغه نوي کړکېچ په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمېر لږ تر لږه شل تنو ته رسېدلی دی. د آذربایجان ولسمشر او دفاع وزارت د اوربند موافقه تایید کړې ده. د آذربایجان د ولسمشر الهام علیوف له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د قرباغ د اوسېدونکو استازي به سبا پنجشنبې د آذربایجان په یولاکس ښار کې په غونډه کې د آذربایجان د اساسي قانون او نورو قوانینو په رڼا کې د هېواد له خاورې سره د سیمې د مدغم کېدو پر موضوعاتو خبرې وکړي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان چې د ملت پالو او نورو منتقدینو لخوا پرې د 2020 کال د جګړې د بایللو په خاطر انتقاد شوی څرګنده کړې چې اوربند شوی، خو د شرطونو په اړه د خپل حکومت دریز له څرګندولو ډډه وکړه. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې پاشینیان ملت په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې د اوربند دغه وړاندیز په متن کې چې د روسیې د سوله ساتي ځواکونو په منځګړیتوب چمتو شوی، ارمنستان برخه نه ده اخیستې. هغه په ناګورنه قرباغ سیمه کې د آذربایجان د پوځي عملیاتو توجیه ته په اشاره ویلي چې په سیمه کې ارمنستان کوم پوځ نه لري. د آذربایجان دفاع وزارت پرون د ورځې په پیل کې په ناګورنه قرباغ سیمه کې پیل شوو عملیاتو ته د ترهګرۍ ضد عملیاتو نوم ورکړی و. په سیمه کې د اوربند تر اعلانې دوه د مخ د آذربایجان له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتوني بلینکن سره په ټلیفوني خبرو کې پر دې ټینګار کړی چې د ترهګرۍ ضد عملیات به هله پای ته ورسیږي چې په سیمه کې وسلوال خپلې وسلې پر ځمکه کښېږدي. په ناګورنه قرباغ سیمه کې د روسیې سوله ساتي ماموریت وروسته له هغې پیل شو چې د 2020 کال په وروستیو کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ له لنډې جګړې وروسته اوربند وشو. په دغه جګړه کې د هر یوه لوري له 2000 زیات پوځیان ووژل شول. ارمنستان او آذربایجان د ناګورنه قرباغ پر سر چې اکثریت اوسېدونکي ارمنیان دي، دوه ځلې جګړې کړې دي. دغه غرنۍ سیمه په نړیواله کچه د آذربایجان د یوې برخې په توګه پیژندل کېږي.
azadiradio.com کې هم اوریدل شي او د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې دا غوړه پرونو متن لوستل شي چې د ازادي رادیو لارې خبري شي. د هاګه د جرمونو نړیوالې محکمې پرونو ویل د معلوماتي ټکنالوژي په سیستم کې غیر عادي فعالیتونه لیدل شوي او اوس د سایبري برید د شنډولو هڅې کوي. د محکمې چې د نورو قضیو ترڅنګ په اوکراین کې د جنګي جرمونو په اړه هم څېړنې کوي، د دې سایبري پېښې د جزئیاتو له بیانولو ډډه وکړه. د جرمونو نړیواله محکمه تیر کال هم دې ته له ورته پېښې سره مخامخ شوې وه. هغه وخت د هالند حکومت ویلی وو چې د یو روسی جاسوس مخې نیولې چې ځان یې برازیلی روزونکی شوده او غوښتل یې چې محکمې ته ننوځي. راپورونه مرکه او اوریدونکي. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته د زهرو کاروان ونیز پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به د مخدر موادو په ارتباط د یو شمېر نورو مطالبو تر څنګ واورئ چې نړیوالو دې ته زړه ښه کړی چې په افغانستان کې د مخدر موادو د کر او تولید مخه ونیول شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې افغانستان په نړۍ کې د مور او ماشوم د مړینې تر ټولو لوړه شمېره لري. اوچا په یو راپور کې چې تېره ورځ دغې ادارې پر وې پڼه خپور شوی ویلي، په افغانستان کې د هرو سلو زرو ماشومانو له ډلې یې 499 د زیږون پر مهال مري. په راپور کې د افغانستان په روغتیایي سیستم کې د شته ستونزو په اړه اندېښنه ښودل شوې او پکې ویل شوي چې د افغانستان روغتیایي سکتور ډېرو ښځینه روغتیایي کارکوونکو ته اړتیا لري. اکرام الله اکرام راپور لري.
په افغانستان کې د زیږون پر مهال د ماشومانو د مړینې د زیاتېدو په اړه اندېښنه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې افغانستان په نړۍ کې د مور او ماشوم د مړینې تر ټولو لوړه شمېره لري. د اوچا په راپور کې چې د دغه ادارې پر وپاڼه خپور شوی راغلی، په افغانستان کې په هرو سلو زرو ماشومانو کې یو کم وسوه د زیږون پر مهال مري. په راپور کې د افغانستان په لرو پرتو سیمو او کلو کې د خزینه ډاکټرانو، روغتیایي امکاناتو په روغتیایي برخه کې د نه پانګونې او د مالي امکاناتو نشتوالي ته اشاره شوې او پکې راغلي دي چې اوسمهال روغتیایي خدمتونو ته د مور او ماشوم لاسرسی کم شوی. د اوچا په راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د روغتیا د برخې د مشر ډاکټر سحر لقوله ویل شوی چې د 2021 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د دغه هیواد روغتیایي سیستم تقریبا له منځه تللی دی. اغلی سحر ویلي که چیرې افغانستان غواړي چې روغتیایي خدمتونو ته د مور او ماشوم لاسرسی ډیر شي، نو لا ډیرو روغتیایي کارکوونکو ته اړتیا ده. په راپور کې د ډاکټر سحر لقوله راغلی چې د تیر جمهوری حکومت له پرځېدو وروسته د ډیری متخصصو خزینه روغتیا پالانو خپل هیواد پریښی چې دا کار د روغتیا په سکتور کې د پام وړ تشې لامل شوی دی. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویان د اوچا د تازه راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد په کابل کې د یو خصوصي روغتون د پرانستې په مراسمو کې دا کړي و چې اوس مهال په افغانستان کې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې په شمیر کې کموالی راغلی. نوموړي ویلي و چې په 2022 میلادي کال کې د زیږون پر مهال له 1500 د ډیرو میندو او ماشومانو مړینه ثبت شوې وه، خو په روان 2023 کال کې دا شمیر 250 ته راټیټ شوی. خو د لوګر ولایت یوه اوسیدونکي زرمینه وایي په تیر ژمي کې په سیمه کې د روغتیایي مرکز د نه موجودیت له امله نوی زیږیدلی ماشوم ومړ. زرمینی ازادي راډیو ته وویل
تیر کال د ژمی په موسم هغه وخت چې زه امیندواره وم او د ماشوم د پیدا کېدو لپاره کابل ته په لاره وو، د لارې په اوږدو کې زما ماشوم نړۍ ته راغی. خو دا چې له ما سره کوم تجربه کار څوک نه و، یخنی هم زیاته وه. زما ماشوم کور ته د بیرته ستنېدو پر مهال ومړ او ماشوم مې له منځه لاړو.
دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو د حکومت له لوري د بهرنیو ادارو په افغان خزینه کارکوونکو د کار د بندیز له محدودیت وروسته له افغانستان سره د بهرنیو مرستندویو موسسو مرستې کمې شوې چې د افغانستان پر روغتیایي سکتور یې اغیز کړی. د روانې سنبلې میاشتې په نهمه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل ایکس شبکه خبرداری ورکړی و چې که لازمه بودیجه ترلاسه نه کړي، په افغانستان کې به سږ کال په میلیونونو کسان له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. دغه ادارې ویلي و چې 3.1 میلیونه وګړي به د ژوند ژغورنې له لومړنیو او دغه شان به 296,000 امیدوارې او شیدې ورکوونکې مېرمنې او د دوی ماشومان د زیږون او له زیږون وروسته له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي و چې په افغانستان کې په ورځني ډول 168 نوي زیږیدلي ماشومان چې د مړینې مخنیوی هم کېدی شي مړه کیږي. دغه سازمان ویلي و اړتیا ده چې د میندو او ماشومانو د ژغورنې لپاره جدي اقدامات وشي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
په کندوز کې د انجی کرکیلې ته د کروندګرو لیوالتیا زیاته شوې ده او له امله یې د دې ولایت شاړې دشتې او للمې پرې سمسوري شوې دي. انجی یو طبي بوټی دی چې په لوړه بیه پلورل کېږي او د درملو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کېږي. د کروندګرو په خبره انجی د کوکنار کښت په وړاندې ښه بدیل دی او د نورو زراعتي کښتونو په مقایسه ګټه او عواید یې هم زیات دي. نور حال په دې راپور کې
په کندوز کې د تیرو کلونو په توپیر سږ کال د انجې په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. پا په یاد ولایت کې یو شمیر خصوصي شرکتونه چې د انجې کښت د ترویج او د دغه طبي بوټي د صادراتو په برخه کې فعالیت کوي وایي په وروستیو کلونو کې په کندز کې پر زرګونه جریبه شاړو ځمکو انجه کرل شوې ده. دوی انجه د کوکنارو کښت په وړاندې ښه بدیل بولي او وایي چې د کوکنارو په پرتله د انجې عواید زیات دی. په کندز کې د انجې کښت د یو خصوصي شرکت مسؤول حافظ الله د انجې کښت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
مو تقریبا بالاتر از 1000 جریب زمینه د ولسوالۍ علی آباد انګدیم. موږ په علی آباد ولسوالۍ کې پر څه باندې 1000 جریب مځکه د انجې کښت کړی دی. یوازې په علی آباد ولسوالۍ کې 200 تنه وزګار خلکو ته د کار بوختیا برابره سوې ده او له دې شمېر څخه 100 نفره یې له موږ سره کار کوي. سږ کال د انجې حاصلات ښه دي. موږ د انجې شیره هند او
د یو شمیر کروندګرو په خبره د انجې تولید په هر جریب کې د انجې کیفیت ته په کتو توپیر کوي او له هر جریب ځمکې څخه له 150 تر 40 کیلو د انجې شیره ترلاسه کیږي. څلوېښت کلن لال محمد چې د کندز په علی آباد ولسوالۍ کې پر 40 جریبه ځمکه انجې کرلې، هغه وایي د نورو کښتونو په پرتله د انجې عواید زیات دی.
حاصلات از سال دیگه که در امسال خوب است. از یک جروب زمین
در تیر کار پا مقایسه سش کال در انجی حاصل شده. انجی پا عبیز مکو که پا دری کلونو که او پا للمیز مکو که پا پینزه کلونو که پا سمر رسیجی لیو جریب نزبکی چخه سش کال مرد سلویش کلو انجی را چوله کرده. در انجی در کار کلی پا ترویش سره پا زرگون بی روزگار خلق در کار خواندان سویده.
دین محمد چې په کندز کې د انجې د پیرو پلور کاروبار کوي، هغه وایي د انجې کیفیت ته په کتو سره یو کیلو شیره یې له 10000 تر 15000 افغانیو پورې قیمت لري.
نظر به سال گذشته مثلا حاصلات تخمین
د تیرو کلونو په توپیر سږ کال د انجې په حاصلاتو کې دوه چنده زیاتوالی راغلی دی. د انجې ډیره برخه هند ته صادرېږي. په شمال ختیځ او شمال ولایتونو کې د انجې کښت ته د بزګرانو لیوالتیا زښته زیاته سوې ده.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقی هم وایي چې سږ کال د انجې په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی.
کندز په ولایت کې په زرګونو جریبه ځمکه باندې د هنګو کښت او کار شتون لري چې الحمدلله سږ کال د دوی په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی او دهقانان هم ورنه راضي دي.
که څه هم دغه طبي بوټی په طبیعي ډول د شمال او شمال ختیځ ولایتونو په غرونو کې راشنه کیږي، خو په تیرو کلونو کې په نامسلکي ډول د انجې شیرې راټولولو له امله دغه بوټی د ورکېدو له ګواښ سره مخ شوی. د دغه طبي بوټي عوایدو ته په کتو سره په وروستیو کلونو کې د افغانستان په شمال ختیځ او شمال ولایتونو کې د انجې کرکیلې ته د کروندګرو لیوالتیا زیاته شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. زه حاجي نیاز محمد د پکتیکا د ولایت وازخه د منجود کلي اوسېدونکی خبره کوم. په وازخه کې په تروو کې په وړمه کې د مخابراتو شبکې نسته. خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. تقریبا 8 میاشتې موږ رئیس وزیر صاحب نجیب الله حقانی ته ورغلو. هغې د 10 ورځو امر د مخابراتو شبکې ته وکړو. تر اوسه پورې 8 میاشتې کېږي چې د وازخه شبکې نه دي فعال شوې او تر 315 میلیونه افغانۍ د ملا برادر په دستخط سره دغه شبکو ته ورکړل شي او د موږ شبکې چې دي دغه نه راځي او نه یې څوک غم خوري.
السلام علیکم. زما سلامونه د ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته وبر رسېږي. دواړه سلام. زما دا غوښتنه ده چې د باغران ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ سړکان ډېر خراب دي. وګوره زموږ ګرمي وچې شوي دي. کوچکني ده چې څنګه اوبونه پیدا کېږي. زموږ سره د مرسته وسي مجغ د اسلامي عمارت ته به ورسېږي. موږ سخته مشکلې سره مخ یو. سړکان هم خراب دي. زموږ سره کمرې چې وسي یو جامه نه
محترم ورور. زه د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو او همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه سړک د کندهار او د کابل ترمنځ د دامان ولسوالۍ په حدودو کې جوړ شوی دی چې د جوړېدو یې 6 میاشتې کېږي. فقط اوس دې حالت ته رسېدلی دی. نه پوهیږو چې ټیکهدار غلطي ده که بل څه مشکل وي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شميره ده 00422 11 24 201.
د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته د زهرو کاروان پروګرام درو. په دې 19 پروګرام کې به د مخدر موادو په ارتباط د یو شمېر نور مطالبه ترڅنګ واوري چې نړیوالو دې ته زړه ش کړي چې په افغانستان کې د مخدر موادو د کر او تولید مخه ونیول شي. څلور نیمه بجې شوې. لاند خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په افغانستان کې له واکمنو طالبانو غوښتي چې د بندیانو شکنجه سمدستي ودروي. یوناما دغه غوښتنه نن په یو خبره کړې راپور کې کړې او ویلي دي چې له بشري حقونو څخه د سرغړونو څخه باندې 1600 موارد ثبت کړي چې د طالبانو لخوا د خلکو د نیونې او له هغه وروسته د توقیف په موده کې ترسره شوې دي. د یوناما راپور د 2020 کال د جنوري له لومړۍ نه د 2020 کال د جولای تر 1 پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې سره شوی سرغړونه رانغړی. د راپور لمخې د دغه سرغړونو نشته نیمایي د شکنجه او نور ظالمانه او غیر انساني چلندونو دي چې ډیری د طالبانو د کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو د ادارې لخوا د نیونو او توقیف په موده کې ترسره شوی دي. طالبانو تر اوسه په دې ارتباط څه نه دی ویلي. د نړۍ دولسو هیوادونو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنسیت لمخې د زورونې په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. د فرانسې، جرمني، اسپانیا، ډنمارک او بلجیم په ګډون دغو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی او هغه پر یوه سیستم بدل شوی او زیاتوي. په ټولنه کې د ښځو د منځوي کېدو لپاره د طالبانو اقدامات په نړۍ کې بې ساري دي او کېدای شي جنسیتي زورونه او د بشریت ضد جنایت وګڼل شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي ادارې یا اوچاوي روانه میاشت به 2 میلیونه نور افغانان د خوړو د نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی لم راستوبې برخې شي او دا داسې محل ده چې چمه ادارې روان دي او ډیرو سیمو ته لارې بندې شي. اوچانن په خپل ټولنیزه شبکه ایکس کې د خوړو د نړیوال پروګرام یو پوسټ بیا خپور کړ چې پکې ویل شوی په دې سره به په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر 10 میلیونه ته ورسی شي چې د بودیجې د سخت کمښت له امله د خوړو لمرستې پاتې کی شي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې پرون د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د روسیې د پوځي یرغل په وړاندې ودرېږي شي. د وویل ماسکاو باید په شا وتنبول شي چې نړۍ د بیړنیو ننګونو د حل کولو فرصت ترلاسه کړي. لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې دا د زلنسکی لومړنۍ وینا ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د امریکا متحده ایالاتونو له نړیوال ټولنې څخه غواړي چې د نشه یي موادو د ګواښ لري کولو لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي.
Any decision on possible future cooperation
پر راتلونکي کې د افغانستان له حاکم نظام سره مرسته د اروپای اتحادیه د هیوادونو فردي مسؤلیت دی.
د یو ان او ډی سی د سیړنې د څانګې له یو تحلیلګر سره په دې اړه مرکه لرو چې په افغانستان کې د شیشې تولید ولې ډیر شوی دی.
This is very speculative but it has likely to do with the ability with which methamphetamine
سما په ګومان کې ښه په ډیرو لګو امکاناتو او ډیرو لګو کیمیاوي نشایي موادو په مرسته تولیدېږي.
د افغانستان د جنوبي ولایتونو معتادین وایي چې د بیکاری له امله تر څو ځلې درملنې وروسته بیرته معتاد شوي یو.
هغه په هغه کمپ کې مې 53 شپې تیرې کړې جوړ شو چې راووتلم کار نه راپیدا کې د بیکاری و بیا بیرته اخته شو.
د شکر الله په نوم یو معتاد وایي چې لار مزما د احتیاط له امله په ټولنه کې د شرم احساس کوي.
دا نشه شاد جاده په فکراګي شي سره لکه د مجنون د لالا په څیر نو عاشق د دې په وخت دی په ویني چې وړاندا غدان دا نشه به مونږ سره وځي په کې بنګو چې ټول دنیا مونږ سره ده.
او د پروګرام په پای کې و پزړه پورې ډراما لرو.
ها دا کوټه ده. او دا کوټه ده. دا بيخي خاصه کوټه ده. ته خو زموږ نازه ولای وین مای د ډیره وخت دلته راځي کنه نو موږ دا کوټار چاته نور کوو.
اوس خپرونه په یورا پور پیل کوو. د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د نشه یي موادو د ستونزې د حل لپاره د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ خبرې ضروري بولي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي د امریکا اروپایي متحدین په مستقیم ډول د هغې ښیښې قربانیان دي چې په افغانستان کې جوړیږي. دا اروپایي هیوادونه د دې ستونزې د حل لپاره ضرورت لري چې د امریکا متحده ایالاتونو په ډول له طالبانو سره خبرو ته کښېني. د امریکا متحده ایالاتونه په داسې حال کې دا غوښتنه کوي چې ملګرو ملتونو تازه ویلي چې په افغانستان کې د تریاکو او هیروینو د تولید د دوام تر څنګ د ښیښې تولید هم ډیر سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشې موادو سره د مبارزې ادارې راپور ښیي چې په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې د ښیښې تولید پیل او تر هغه وروسته د هر کال په تیریدو سره تولید ډیر سوی دی. اوس که څه هم د کوکنارو کښت کم سوی خو د هیروینو تولید نه دی کم سوی. هغه راپور چې په افغانستان، اسیا او اروپایي هیوادونو کې د نیول سوي ښیښې پر بنسټ چمتو سوی ښیي چې په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې یوازې 100 کیلو ګرامه ښیښه تولید سوې وه، خو په 2020 میلادي کال کې دا اندازه 2200 کیلو ګرامو ته ورسېده. یو ان او ډی سي ته څرګنده سوې چې د 2020 او 2022 میلادي کلونو ترمنځ پاکستان او هند افغانستان د هیروینو د قاچاقو په لاره وشتی دی. قاچاقونکي ایران د ښیښې د قاچاقو لپاره د اصلي مسیر په توګه استعمالوي چې د افغانستان ښیښې مواد د دې دوو لارو څخه اروپایي بازارونو ته رسېږي. په دې راپور کې راغلي چې پر افغانستان د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته د نشې موادو قاچاقونکي له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د نشې موادو د قاچاقو پر مهال لږ د خطر احساس کوي او له افغانستان څخه د باندې خورا ډیر هیروین او ښیښه انتقالوي. که څه هم د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې طالبانو د نشې موادو د تولید پر کارخانو نظامي عملیات کړي، خو پر دې خبره ټینګار کوي چې اوس هم په افغانستان کې د تریاکو لوی زیرمې شته او د ښیښې تولید یوه جدي اندېښنه ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د سټیمسن مطالعاتو مرکز کې د خبرو پر مهال د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې باید د نشې موادو د مشکل حل کولو لپاره د طالبانو له حکومت سره خبرو ته کښېني.
We also see evidence of ephedra cultivation getting more.
دغه ډول موږ وینو چې د عمان د بوټي حاصلات مخ پر ډېرېدو دي. له همدې امله وضعیت ډېر پیچلی دی. زما په نظر دا برخه نه یوازې دا چې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ خبرو او تعامل ته اړتیا لري، باید ولیدل شي چې د افغانستان تریاک چیرې قاچاق کیږي. دا تریاک په حقیقت کې په اروپا کې زموږ متحده هیوادونو ته قاچاق کیږي. هر هیواد باید خپله پرېکړه په خپله وکړي. خو لکه څنګه چې ما له خپلو سیالانو سره خبرې کړي، هغوی هم د دې موضوع په اړه له طالبانو سره د خبرو پلویان دي.
په داسې
حال کې چې د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته د ټام ویسټ په ګډون د امریکا استازو د لومړي ځل لپاره سږ کال د اسد په میاشت کې په دوحه کې د طالبانو د حکومت له استازو سره د نشې موادو سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې وکړې. د امریکا متحده ایالاتونو له 2003 څخه بیا تر 2020 میلادي کاله پورې په افغانستان کې د نشې موادو سره د مبارزې په لاره کې تر 9 میلیارډ ډالرو ډیر لګښت کړی دی، خو د جمهوري نظام د نسکورېدو سره په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره د امریکا مستقیم مرستې ودرول شوې او اوس امریکا دې مرستو ته د محتاجونو د درملنې او کوکنارو د سروې په برخو کې د ملګرو ملتونو د لارې دوام ورکوي. که څه هم اروپایي مقاماتو تر دې مهاله د نشې موادو په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د غوښتنې او طالبانو له حکومت سره د خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د اروپایي ټولنې د جرمونو کمولو او نشې موادو د څارنې د برخې تحلیلګرې مېرمنې تیودورا ګروشکووا ازادي راډیو ته ویلي وه:
Any decision on possible future cooperation
پر اتمکی کې د افغانستان له حکم نظام سره مرسته د اروپای اتحادیه د هیوادونو فردي مسولیت دی چې ښایي هر دولت په دې برخه کې ځانګړی تصمیم ونیسي
او انډیویډوال ممبر سټیټس.
په افغانستان کې د عمان له بوټ څخه په استفادې سره د ښیښې د تولید په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې په وروستیو کې ازادي راډیو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت راپورونو ته په کتو سره وموندل چې د عمان بوټي روزل او پروسس د افغانستان درې ولایتونو څخه لسو ولایتونو ته غځېدلی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت راپورونه ښیي چې د دوی نظامیانو سږ کال یوازې د اسد په میاشت کې تر 1,60,000 کیلو ګرامو ډېر عمان بوټي نیولی دی. په داسې حال کې چې په 1400 شمسي کال کې دا اندازه یوازې 1,512 کیلو ګرامه وه.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 متره او د ماښام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې اداره وایي دې ادارې ته څرګنده شوي چې په افغانستان کې د تیزابو پر ځای له عمان بوټي څخه کار اخیستلو د ښیښې تولید ډیر کړی دی. دا اداره وایي که څه هم دوی په عمل کې وضعیت له نږدې څخه نشي څارلی، خو په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د ښیښې نیول د دې څرګندوی کوي چې د ښیښې تولید ډیر شوی دی. موږ په دې اړه د یو این او ډی سي د څېړنې د څانګې له یوه تحلیلګر برایس پارډو سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په افغانستان کې ولې د ښیښې تولید ډیر شوی دی.
It's very difficult to assess production of synthetic drugs, unlike heroin, which comes from poppy or cocaine.
د هیروینو برعکس چې د کوکنارو په مرسته تولیدېږي، د کیمیاوي نشایي موادو د تولید کچه معلومول سخت کار دی، ځکه چې د کښت نشتوالي په صورت کې نشي کولای چې د موادو د تولید کچه اټکل کړي. موږ د نیول شوې ښیښې پر اساس اټکل کړه چې د ښیښې تولید او ارزه ډېره شوې ده، خو موږ نشو ویلی چې د عمان له بوټو څخه په استفادې سره چیرې او څومره ښیښه تولید شوې ده. په دې راپور کې له بېلابېلو کیمیاوي نشایي موادو څخه د ښیښې پر احتمالي تولید بحث شوی او دې تخمینی نتیجې ته رسیدلی یو چې د عمان له بوټي څخه د ښیښې د تولید کچه لوړه شوې ده، ځکه چې دا مهال عمان د نورو تیزابو په پرتله ډېر موندل کېږي او نورو تیزابو او کیمیاوي موادو ته په کتلو سره له یوې کیلو افیدرې څخه څو برابره ښیښه تولیدېدای شي. یو تصور او روایت داسې دی چې په افغانستان کې د ښیښې د تولید یوازینۍ سرچینه عمان بوټی دی، خو دې تصور ډېرې پوښتنې راپورته کړې دي. پوښتنې دا دي چې د ښیښې تولید به څومره دوام وکړي او د ښیښې په تولید کې څومره کسان کار کوي.
په افغانستان کې د ښیښې د تولید د ډېروالي لامل څه دی؟
But it has likely to do with the ability with which methamphetamine
سما په ګومان کې ښه په ډیرو لګو امکاناتو او ډیرو لګو کیمیاوي نشایي موادو په مرسته تولیدېږي. د ښیښې د تولید کچه په اسانۍ سره لوړېدلی شي، خو هیروین بیا داسې نه دي، هغه تریاکو ته اړتیا لري. دغه ډول د کوکنارو په پرتله د عمان بوټی ځانګړې جغرافیا او اقلیم نه غواړي، هر وخت یې راټولولی شي، خو کوکنار بیا د راټولولو ځانګړی موسم لري. دې ټولو عواملو ته په کتلو سره اټکل کولای شو چې په دې وروستیو کلونو کې ښیښه ډېره شوې ده. بله دا چې د جنوب ختیځې آسیا او د شمالي امریکا په پرتله چې هلته نشایي مواد تولیدېږي، افغانستان تر اوسه د ښیښې د تولید په یوه ستر لوبغاړي نه دی بدل شوی.
Well, Taliban government claim that poppy cultivation has
په داسې حال کې چې طالبان ادعا کوي چې د کوکنارو کښت یې کم کړی او د نشایي موادو د تولید مخه یې نیولې، نو بیا ولې د ښیښې تولید ډېر شوی او د دې ډول نشایي موادو ډېروالی افغانستان سیمې او نړۍ ته څومره ګواښ
دی؟
ښیښه د ډېروالي وړتیا لري او تولید هم د کوکنارو بوټو ته ضرورت نه لري. د ستونزو په اړه یې ویلی شم چې د ښیښې کارول او په هغې اعتیاد له نباتي نشایي موادو سره کوم ځانګړی توپیر نه لري. څوک چې له ښیښې او له هغې څخه له جوړو شویو موادو څخه استفاده کوي، په ځانګړي ډول خالصه ښیښه، هغوی له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ کېږي. د درملنې په برخه کې امکانات او د ښیښې د درملنې لارې چارې محدودې دي، خو د نباتي نشایي موادو معتادین لکه هیروین او داسې نور د درملنې بېلابېلې لارې چارې او امکانات شته. که د ښیښې تولید همداسې دوام وکړي، نو سیمې ته ستونزې راپیدا کولای شي. په نورو هیوادونو کې د ښیښې تولید کېدای شي چې د آسیا، امریکا او اروپا د مارکیټونو غوښتنه پوره کړي، خو په افغانستان کې تولید به یې ګاونډیو هیوادونو ته جدي ستونزې رامنځته کړي، ځکه چې دا هیوادونه دا مهال له نباتي نشایي موادو سره لاس او ګریوان دي. داسې ژر د نشایي موادو د ډول بدلون به د درملنې او خلکو ته د زیانونو راکمولو په برخه کې ستونزې راپیدا کړي.
Recently we had reports that by
په دې وروستیو کې مو راپورونه درلودل چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمیدو سره د نړۍ په ځینو هیوادونو لکه بریتانیا او اروپایي هیوادونو کې معتادینو له نباتي نشایي موادو څخه ښیښې ته مخه کړې ده. دا کار څومره خطر لري او آیا د اوور ډوز لامل نه ګرځي؟
To me, it's not clear that there has been this transition.
د نشي موادو په لوی مارکیټونو کې د بدلون په اړه معلومات نه لرم، خو لا هم زیرمه شوی هیروئین دی بازارونو ته رسیږي. که د کوکنارو د کښت بندېدل تر یو کال ډیر وغځیږي، بیا به وګورو چې په نړیوالو مارکیټونو کې د نشایي موادو ډول څومره بدلیږي، چې په دې کې د کیمیاوي نشایي موادو لکه ښیښې، فنتانیل او داسې نورو غوښتنه هم شامله ده. موږ په اروپا او امریکا کې د هیروینو معتادین ګورو چې ښیښې ته یې مخه کړې، خو په سترو نړیوالو مارکیټونو کې لا هم د دې شاهدان نه یو چې ګواکې د افغانستان نشایي مواد دې هلته کوم تغییر راوستی وي.
طالبان حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم کړی دی، مګر د ملګرو ملتونو له نشایي موادو سره د مبارزې ادارې راپور خپور کړی چې په افغانستان کې د هیروینو تولید او قاچاق دوام لري. نو دا څنګه اولی
وای هاو از اټ پاسیبل؟ We're finalizing the survey for this year, for 2023.
موږ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د 2023 کال سروې نهایي کولو ته نږدې کړې، خو په دې برخه کې وروستی شمیر تر اوسه معلوم نه دی. په داسې حال کې چې موږ ګورو د کوکنارو کښت راکمیږي، چې یو این او ډی سی په خپل راپور کې هم دې موضوع ته اشاره کړې ده. د نشایي موادو نیول څرګندوي چې لا هم د نشایي موادو کاروبار روان دی. معلومه نه ده چې د کوکنارو د کښت دا سرچینه به څومره د نشایي موادو پر نړیوالو مارکیټونو اغیز وکړي. دا چې تاریخ ساتل کېدای شي، ځکه نو بزګران او د نشایي موادو قاچاق کوونکي هڅه کوي چې زیرمه یې کړي. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندیز دومره ژر پر نړیوالو مارکیټونو اغیز نه کوي، په داسې حال کې چې د کوکنارو کښت کم شوی خو پر اروپایي بازارونو یې اغیز ډیر وخت ته اړتیا لري.
د نشایي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشایي موادو له زیانونو خبروي.
ترونه اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو. ځینې هغه معتادین چې یو ځل یې درملنه سوي او د دې معتادینو د کورنیو غړي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې تر درملنې وروسته معتادینو ته د کار زمینه برابره کړي. د جنوبي ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي ډیری ځوانان د بیکارۍ له امله نشو ته مخه کوي او تر درملنې وروسته بیرته معتاد کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند ولایت له یوه زندان څخه تازه 200 معتادین تر څلور میاشتنۍ درملنې وروسته خوشې شول. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د هلمند ولایت له مرکزی زندان څخه 200 معتادین تر درملنې وروسته د طالبانو د حکومت له زندان څخه آزاد شول. ځایي چارواکي وایي دغه معتادین د دې لپاره څلور میاشتې د زندان اړوند د درملنې په یوه مرکز کې ساتلي وو چې نشي موادو ته لاسرسی ونه لري، او د نشي موادو تر پرېښېدو وروسته یې خپلو کورنیو ته روغ وسپارل. د هلمند ولایت په مرکزی زندان کې د معتادینو د درملنې د مرکز مسؤول لال محمد د معتادینو د آزادولو پر مهال رسنیو ته داسې وویل:
د څلور میاشتو وروسته خوشی کوو، که څه هم وابستې و خطونه پسې راسي هم یې موږ نه خوشی کوو. ژر دغه 200 کسانان نن خوشی.
د هلمند ولایت له زندان څخه آزاد شوي معتادین د نشي پرېښودلو او روغتیایي حالات له امله خوشحاله دي او وایي چې نوی ژوند یې پیل کړی دی. د هلمند ولایت اوسیدونکي د طالبانو له حکومت غواړي هغه معتادین چې تر درملنې وروسته له روغتون او زندان څخه خپلو کورنۍ ته ستنېږي باید د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د کار زمینه ورته برابره سي. د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ اوسیدونکی جمیل وایي ډیر داسې معتادین لیدلی دي چې تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره سوي خو بیرته نه دي معتاد سوي.
چېرته داوي وشي به اوس پر کارو کسه برابر سي. زیات کسان ما خپل لیدلی دي خو بیا دا کار نه دی کړی. کارو کسب نه نو بالا بس پر سر یې درد لی بلی په لستر کې بلانو اره دنده چپه مخه کړه. کار خاص د بیکاری څه دا کارونه کېږي.
ځینې هغه معتادین چې تر درملنې څو میاشتې وروسته بیرته معتاد شوي د خپل اعتیاد لامل بیکاري بولي. حمیدالله چې تر درملنې یو کال وروسته بیرته معتاد شوی او اوس بیا د معتادینو د درملنې په یوه مرکز کې بستر شوی، ازادي راډیو ته داسې وویل:
هلته په هغه کمپ کې مې 35 شپې تېرې کړې، جوړ شوم، یو کال شپږ میاشتې مې عمل تارکې مکې چې راووتلم دا ګرد موسم وڅخه کار نه راپیدا کېده. بیکاري وو، خپل مشکلات مې ډېر وو. هدبره نو دلته کښېنه بیکاري د لاسه یو دود وس کوهلته کښېنه بره بېرته اخته شو.
احمد شاه هم د ورته ستونزې له امله بیرته معتاد شوی او اوس د بیا درملنې په لټه کې دی.
د دغه خپل د بیکاري د امله سه چې موږ کار ژوند زندگی نه برابر چې موږ هغه خپل د کار سره علاقه مندي پیدا کو بیرته منشیه ته فکر.
د طالبانو حکومت یو نیم کال مخکې یو شمیر متاجین راټول کړه او بیا یې د دې لپاره په زندان کې وساتل چې نشي مواد په لاس ورنسي. خو له تېرو شپږو میاشتو راهیسې د کابل او کندهار په ګډون په ځینو نورو ولایتونو کې د متاجینو د ساتنې او درملنې مرکزونه هم جوړ سوي دي.
درنو اورېدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د کابل ولایت اوسیدونکی شکر الله د ادارې او مدیریت په برخه کې لوړې زده کړې لري، خو په اداري برخه کې د کار د نشټوالي له امله دې ته اړ سو چې په لاسي کراچۍ کې د ماشومانو د لوبو سامان خرڅ کړي. شکر الله چې له دریو کالو راهیسې نشه کوي او اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی. وایي چې ټولګیوال مې په لویو ادارو کې کار کوي او ځینې ستر کاروبارونه لري، خو ما د نشو له امله هغه لاسي کراچۍ هم له لاسه ورکړه. دا چې شکر الله ولی او څنګه نشو ته مخه کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د دله خولې واورو.
دورس کاره مکتب ده او دو کلمو انسټیټیوټ ویل اداره او منیجمنت. ما چې کله انسټیټیوټ خلاص کړ بس چار سر کار پیدا نه کړ، نور مجبور شوم چې یو چار ټایرک کراچۍ پیدا کړم او هغه کې د دې ماشومان د لوبو شان سامان خرڅ کړم، سیمزاری او بازار توپ مو دا شان. آهستا آهستا کله چې کاروبار ته وده ورکوله کرا کرا هم بل ملګري بد ملګري ولا سره، نو موږ بیا آهستا آهستا ورسره نشه شروع کړل. درې کاله کېږي چې مخدره مواد ته ما شروع کړې وه. اول ځل مې چرس استعمال کړل او وروسته د هغې نه مې بیا شیشه شروع کړه. البته چې ډېر تاوان نه کړي دي مونږ ته. اول خو د مغزي تاوان د مغز ډېر خراب کړي دي، یعنې پوچي مغز، او بل د بدن جسامت غټېدو نه مخه نیسي. مونږ خپل کاروبار ته رونق نه شو ورکولی. کله به م چې نشه کوله د خپل د سرمایې نه به مصرف کوو، څومره به م چې ګټلی هغه به م په نشه مصرف کړي. کله به م چې سرمایې ته وکتلې بیا به م هغه سودا چې څومره راوړې وله او هم نشوه پوره کولی. کراچۍ نه مې د دې مصرف پیدا کول. مور ته یا ورور ته بل ته به مې دروغ ویلې. کراچۍ ته مې سودا راوړم، دوه درې زره روپۍ به ما ترېنه واخیستلې. حتی چې ما هغه خپل همزوري ولا همصنفیان و د مکتب د وخت د متعلمینو بله محصلۍ وخت چې هغه ملګري، نو هغه بانه بالکل یاد ووتل، ځکه په دې چې اوس مونږ نشې ته مخ وکړه او هغوی درس ویلې یا کاروبار یې دا نشهیي مواد نه استعمالول، یعنې مونږ نه ډېر لرې شول، فاصله یې واخیستله. په اجتماع کې ټولنه کې کدي کدي ځوان زوړ د ښځې د ماشوم به ټولو نفرت دس کراچي و یا پوډري راغی او شیشه یې راغی، یعنې دا نشه شیشه د شه د چاده په پکې راګیر شي سړی لکه د مجنون د لیلا قصه ده. نو عشق لیلی به ورته دې ته ویلې چې ولا همدغه ده، نو دا نشه به مونږ سره وده چې فکر به م کوو چې ټوله دنیا مونږ سره ده، یعنې دونه بدبخت عمل ده. حتی ما دونه ترخه خاطر داسې غره بند راغی، وخت راغی چې کور کې مې مور ته ورتېرې ګورم، مور ډېره مهربانه یې، پنځوس روپۍ ما ترې وغوښتلې. نو هغه ویره نشته دي دا د هغه ده، نو یو چای جوړ شي کوله کور کې هارمونۍ مالې نشته دي پیسې وای نه. هغه نو زه چې راوتلم کله بیرون دا چای جوش مې داسې پلغته وکړه چې د کاره وغورځي، او مې مور ته دتې ورته ویلې چې مورې هم دا به اوس واخلم زه به کباړي ته وړم خرڅه به کړم. بس مور مې راته ویلې چې هپه هغه دغه ما ته ډېره ترخه خاطرې وه. پلار مې راته ویلې چې مونږ خو اولاد غوښته خدای نه، خو دا رقم اولاد هم نه غوښته چې اوس دا نشه وکړي یا مونږ په دې ټولنه کې وشرمئ. نو که چېرته ما نشه نه کوله، نو زه به ډېر په جدي رقم باندې د ورونو خوا نه حمایه کېدم، په کار کې به مې ډېر رونق وو. یعنې زما د ډېر وړکتوب نه د تجارت سره مینه وره، نو اوس به مونږ هم ډېر غټ تجاران وو، ځکه ما پشتبانه مې ډېره قوي وله ورونه مې، ما سره کولی شو چې مرسته وکړي. خو چې مونږ نشایان وو، هغوی هم ویل چې مونږ ده ته اوس پیسې ورکړو، دا کاروبار پرې نه جوړوي، په نشه مصرفوي. په همدې وجه دوی رس کلاس اخیستې، زمونږ کاروبار بېخي صفر وو.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د افغانستان په ډېریو هوټلونو او رستورانتونو کې د قیلون په نوم چلم څکول کېږي، او دا کار اوس د ځوانانو لپاره فیشن ګرځېدلی دی. خو ټول ځوانان یوازې قیلون نه څکوي، بلکې د قیلون تر شا نورې کیسې هم پټې دي. دا چې دا پټې کیسې څه دي او وروسته به څه پېښې شي، دا به په ډرامه کې واورو.
محمود کاکا ستړی مشي، په خیر راغلی.
خیر یو سی تام ستړی مشي، دا څومره ګڼه ګوڼه ده، چیرې کینم؟
راځه نن به داسې ځای درکم چې ته خپله ووایې شاباس. کوم اپ سره ده خصم ده ا دغه ده دا کوټه ده
ها دا کوټه ده
او دا کوټه ده دا بیخي خاصه کوټه ده ته خو زموږ نازه ولای مل ما لډیره وخت دلته راځي کنه نو موږ دا کوټار چاته نور کوو
پلانې منزل کې خلک ډیر شوی نه دي
او ډیر شوی دي
دا خلک خو چې ما ولیدل ټول یاد چرسو سیګریټي لګولي او یای نور نشي کولی
او موږ تر نور ټلونو ښه خدمت کوو ځکه مشتریان ورځ په ورځ ډیریږي
خیر ته ورشه ما ته چرس راوړه
پر غبرګو سترګو همدا اوس راوړم
اوف تو بیا دا سپی وګوره قسمه دښمني چې را سره وي چېږه ورکشی دا دروازه ولې نه خلاصوي ژر کوه دروازه خلاصه که
څوک یې
زه یم
دا سال دی ژر کوه چې اوس د سپي ونه دړي تا بیا چا څه کولی دي
تو اوز دا حسابو که تا پریده کوتی دمی ورسوا
رزا دل تا هلاز زما پروگا کیگ دا
دا غده کیمی خلاص
پا دا غزینو که ونه غرزگی لگی تیاد کوا
نه غرزگم پام میده
خیالم دا چه وست ونه غرزگی لگی تیاد کوا
خا
پر دا غا توشا که کینا
سما دا کینام خا بابا کو بو نوی خبر شوی
بابا چنگا نوی خبر شوی تا پا نیمه شپه کور ترازی او بابا به نخبریگی بابا تر دیر وقت پوری در تا منتظر و هم دا اوس ویدر شو
دا خود دیر باد وشو خواد سی ویل
بابا دیر پا قار و ویلی زبا ور سر جوشم ویلی چیز پویگم دای نشه کبی او چیر تا دی
نو بابا چنگ پوشو چیز نشه کم
بابا خبر دی انده چی اغا اوتال مر معلوم دی چی تا حال تا نشه کبی
چه ور تا ویل چیز نشه کم
ولا کورانه خبره ده چې ته نشا کوي بابا به ولی نوی خبر
راجا
امیر صاحب اجازه ده
رازی رازی وکیل صاحب مهربانی
سلام علیکم ستړی مې په خیر راغلی
سات مخده په خیر راغلی تشکر سلامت مهربانی په دغه مخ مخ چوکۍ کې نه
سم ده امیر صاحب مننه
وکیل صاحب خدای دې خیر کړي څنګه راغلی یاس
امیر صاحب خبره دادا چې مونږ یو فیصله کړی ده
څنګه فیصله مو کړی ده وکیل صاحب
زمونږ د حوزې د ټولو سیمو وکیلانو لاسونه سره ورکړي او د نشي موادو پر ضد مو مبارزه شروع کړی ده
دا خو مو ډیر ښه کار کړی دی ښه زه څه همکاري در سره وکړم
پرون مو غونډه درلوده او پریکړه مو وکړه چې زمونږ د ناحیې مربوط به ځینې هوټلونو کې د قیلون په پلمه ځوانان نورې نشي کوي
و ما هم دا خبره اورېدلې ده خو ثبوت مو یې لا تر اوسه نه ده موندلی
مونږ یې ثبوت لرو نور وکیلانو زه مشر وټاکلم چې تا سره خبرې وکم
ښه ډیر ښه چې ته یې مشر وټاکلې نو ما ته څه ویل لرې
ویلې که امیر صاحب زموږ د حوزې په هوټلونو او رستورانونو کې د قیلون په نوم د نورو نشو مخه ونه نیوله موږ د امنیې قمندان ته ورځو که هغه یې هم مخه ونه نیوله د کورنیو چارو وزیر ته ورځو
وکیل صاحب زه ستاسې په خدمت کې تاسې ثبوتونه راوړئ زه به په هغه ورځ دا هوټلونه او رستورانونه بند کړم دا کار می ونه که بیا زما په باره کې د امنیه قومندان ته شکایت وکي
خیر یو سی امیر صاحب بس د سبا له خیره ثبوتونه در ته راوړم
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو ته خدای پامان
ده زهرو کاروان